که ما میمان خواهد شدن. آل خبره را از آقای قسیم سولمل میشنیم.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. تمه کېږي ولسمشر اشرف غني نن په لندن کې له اداري فساد سره مبارزې لیدلوری بیان کړي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنه انتحاري حمله وه، او په نیمروز کې لسګونه زده کوونکي انجونې مسمومې سوي دي. ده هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر په لندن کې د یو تمدنند اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوری او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د بریتانیا په مرکز لندن کې جوړ شوی دی چې تمرکز یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د افغانستان جمهور رئیس د تراغه وروسته د ساندهرست له پوځي اکاډمۍ هم لیدنه وکړي، او لاغو افغان محصلینو سره به وګوري چې په دې اکاډمۍ کې پوځي زده کړې کوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د کاسا زر پروژه نن د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل سوه. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
د کاسا زر د برښنا د لیست پروژه نن رسمن پرانستل شو. د دې پروژه فنډ چې د افغانستان څخه د هیواد اجرایي رئیس د افغان پلاوي هم شریک کوي، د تاجکستان جمهور رئیس د پاکستان لومړی وزیر او د قزاقستان لومړی وزیر په دې پروژه کې ګډون کړی دی.
کاسا زر پروژه یو شری ولس میلیارد ډالر لګښت لري چې په کال کې به لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته ګټه ورسوي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنه انتحاري حمله وه. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر خبر سوي خبر پاڼه وایي په دغه پیښه کې چې د غنیخیل روغتون ته مخامخ وسوه، یو پولیس وژل سوی او شپږ ملکیان ټپیان سوي دي. د دغه حملې هدف معلوم نه دی، او نه هم کومې ډلې تر اوسه مسؤلیت په غاړه اخیستی. په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونې زده کوونکې مسمومې سوي دي. د نیمروز د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت ته ازادي راډیو ته وویل چې د ملالۍ په نوم د یوه ښځینه ښوونځي د زده کوونکي نن له غرمې مخکې ښوونځي ته په ننوتو سره مسمومې سوې، چې اوس وخت په روغتون کې بسترې دي. د یاد ښوونځي ښوونکي بیا وایي چې څه باندې سل زده کوونکي مسمومې سوي دي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د رزمي لوبو اتل باز محمد مبارز کابل ته راورسېدی. د افغانستان د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي ازادي رادیو ته ویل چې باز محمد مبارز د روسي لوبغاړي تر ماتولو وروسته په داسې حال کې کابل ته ستون شو چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هرکلی لپاره سلګونه کسان ورغلي وه. باز محمد مبارز تیره یکشنبه روسي لوبغاړي ماکسیم کاکاتوف ته په مسکو کې ماته ورکړه. دا د مبارز ومه حرفي اتلولي وه. دا تر دې دمه کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه زما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د توغندیو لومړی دفاعي سیستم پر مانیا کې نصب کړ. نن د امریکا او ناټو یو شمېر چارواکو د مرکز چې 800 میلیونه ډالر پرې لګیدلی دي د رومانیا په جنوب کې د دیوسیلو په سیمه کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیست. واشنگتن وایي چې دا مرکز به ناټو د منځني ختیځ له لوري د منځني واټن له توغندیو وساتي. د رومانیا ولسمشر کلاوس لوهانس د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په بخارست کې ګډې خبرې غونډې ته وویل: زه به دا خبره یو ځل بیا وکړم. څومره چې ښکاره ده، د ایجیس اشور په نوم دا سیستم چې په رومانیا کې جوړ شوی دی هیڅ هیواد ته مستقیم خطر نه دی، یو مخ دفاعي نقش لري. روسیه ویریږي چې دا سیستم به شاید د ماسکو پر ضد استعمال شي، او له دې سره به د سیمې ستراتیژیک توازن له منځه ولاړ شي. د کرملین ویاند د متر پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې د توغندیو د دفع کولو دا سیستم د روسیې امنیت ته یو ښکاره ګواښ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپوړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالاتونه به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو رئیسانو ته نن په لندن کې وویل که چیرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جریمه به نه شي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوالې لګېدلې بندیزونه لرې شوي دي. د بریتانیا د اکثرو بانکونو رئیسانو د نورو اروپایي هیوادو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری وویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پرې لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. ایران به روان کال حج ته څوک ونه استوي. دا د تهران او ریاض ترمنځ د کړکیچ تازه نقشه ده. ایران وویل د سعودي عربستان بې کفایتي د سپتمبر په میاشت کې د حج پر مهال د لږ تر لږه 2420 کسانو د مړینې باعث شوه. د تهران په وینا په دې ناورین کې 4 شپېته ایراني حاجان وژل شوي دي. د ایران د فرهنګ وزیر علي جنتی خب د ایران ارنا آژانس ته وویل چې تهران او ریاض د حاجانو د خوندیتوب په اړه له 2 میاشتو راهیسې خبرې کولې، خو دا خبرې ناکامه شوې. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولی دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د تاجکستان د بیړنیو چارو د کمیټې ویان عارف نازموف وویل تېره شپه مرکز دوشنبې ته نږدې په یو شمېر کلیو کې تر زرو ډېر کورونه زیانمن شوي دي. نازموف زیاته کړه چې له دې سیمې په سلګونو کسان ایستل شوي دي. د سیلونو او د مځکې د ښویېدو راپورونه د تاجکستان له ځینو نورو سیمو هم ورکړل شوي دي. د اونۍ په پیل کې تاجک چارواکو د مځکې د ښویېدو له امله د 3 کسانو د مړینې خبر هم تایید کړ. د ملګرو ملتو بشري فعالانو د قزاقستان پر چارواکو غږ وکړ چې د هغو کسانو له نیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي. په سلګونو قزاقان په تېرو 2 اونیو کې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. دا په قزاقستان کې یو مخ ناشنا اقدام دی. یو شمېر اعتراض کوونکي تورن شوي دي چې عامه نظمې ګډوډ کړی دی. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو فعالانو نن خپور کړ، په کې د قزاقستان له حکومته غوښتل شوي دي چې سمدستي د دې ټولو کسانو له محاکمې لاس واخلي او د مدني ټولنې د خوندیتوب لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې تر 25 کلونو پورې په قزاقستان کې مځکه اجاره کولی شي. ولسمشر نورسلطان نظربایف د مې په 15 تر 2010 کال پورې قانوني مهلت وټاکه څو دولتي زراعتي مځکې شخصي شي. عراقي چارواکي وایي غبرګو ځانوژونکو چاودنو د بغداد ښار په څنډه کې د پولیسو په یو مرکز کې نن 2 پولیسو وشل. دا برید 2 ورځ وروسته تر دې وشو چې د روان کال تر ټولو خونړیو چاودنو په بغداد کې د 93 کسانو ژوند واخیست او 115 کسان یې ټپیان کړل. د پرونیو او نننیو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. او اوس هم د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حال له سباون کاکړ څخه.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې هوا باراني ده، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.14. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15.22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.13. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 2.22. او په بدخشان کې هوا باراني ده، د تودوخې لوړ درجه 2.9.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادۍ په سپو کې خبرونه قدرمنو دوستانو اوریدونکو یو ځل بیا زه رضوان مراد او زما همکار ظریف نظر تاسو ته خیر اغلاست وایو. په دې خبرونه کې د افغان امنیتي ځواکونو د قومندې او د جګړې د ماموریت او مدیریت په اړه خبرې کوو. په بحث کې موږ سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپریشن مشر او د غراز د پوځي چارو کارپوهان او د نړیوالو اړیکو کارپوهان موجود دي. او همدا شیبه په افغانستان کې د قاطع ماموریت د ځواک ویاند جنرال چارلز کلیفلن هم را سره د ټلیفون په لیکه کې د خبرونه ته اورته خراغلاست وایو. لومړی پښتنه به د جنرال کلیفلند دا وی چې اکثره وخت د شکایت کیږي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مشرتابه یا قومندانانو او د نړیوالو ځواکونو د قومندانانو ترمنځ د لازم همغږي نشټوالی نه وزدا چې د ملکی طرفاتو سبب کیږي، بلکې افغان امنیتی ځواکونو ته په وخت کوارینات نه رسیږي او په وخت ورته تجهیزات نه رسیږي.
جنرال کلیفلند، thank you for participating in our show on the waves of freedom. We would like to know why still after 14 years of war in Afghanistan there is a lack of coordination between the international forces and the Afghan forces, and this sometimes results in casualties both for the Afghan forces. There are incidents of green on green violence, and then of course it also results in civilian casualties and attacks on wrong targets.
Yes, thank you very much, first, for the invitation, and I really am honored to join you today. And I would challenge the idea that there is a complete lack of coordination, and I would tell you respectfully, from our opinion, there is quite a bit of coordination, but it can certainly always improve and always get better.
Thank you, General. وویل چې دوی همیشه کوشش کوي چې د افغان ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ همکاري او همغږي نور زیاته شي. خدای منی چې لا نور همغږي ته او نور همکاري ته اړتیا شته.
جنرال صاحب، زموږ بله پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې ولې د افغان امنیتي ځواکونو لیډرشپ یا د قومندې مدیریت په برخه کې نیمګړتیاوي موجود دي؟ آیا نړیوال په دې برخه کې لازمه همکاري نه کوي که دا د افغان امنیتي ارګانونو د مشرتابه ستونزه ده؟
جنرال کلیفلند، وی هاف انادر کوېشن فور یو. Why still, after 14 years, we are seeing leadership problems among Afghan forces? Is this a problem, institutional problem, among the Afghan security institutions, or the international forces or international community by and large has been unable to train them enough so they can develop this kind of robust indigenous leadership?
Yeah, so I think leadership is always the most challenging thing that any military has to deal with. And historically, what we have found is that sometimes you have a leader who's a very good leader at a COI level or a CANDAC level, but may not be able to be a good leader at a division level or a corps level. And even within the various Western militaries that are here, there is constantly an assessment and an evaluation of the various leaders. And I think that the ANDSF is doing something that is very natural for any military, which is looking at their leadership and then trying to determine who are the right ones that have the potential to lead at a higher level. And frankly, that is part of the decision-making that goes into any promotion in any military anywhere in the world. It simply stated, sometimes you have leaders that are just not able to lead at higher levels, and so you have to constantly evaluate them. And if they're not effective, then you have to remove them and give somebody else another opportunity who can be effective.
جنرال صاحب، اوریدونکو وویل چې د کماندې یا د جګړې مشرتابه دا یو ډېر مهم چیلنج ده د ځواکونو دپاره، او دا د افغان ځواکونو تر څنګ نړیوال ځواکونه هم د دې مشکل سره په وخت مخامخ کیږي. ده وویل چې د په خپله تجربه کې دوی لیدلی دي چې د افغان ځواکونو مشرتابه ځنې وخت ډیر غختلی وي، خصوصا د کندک په سطحه، خو د کلو اردو په سطحه یا په نورو سطحو کله کله مشکلات لیدل کیږي. او د مشوره دغه ده افغان ځواکونو ته چې باید د مشرتابه ارزونه وشي، دوی ته بیا کتنه وشي، د دوی لاسته راوړنې وازمویل شي او بیا کتنه وشي، او د یوې پروسې نه وروستو په فوج کې هغه خلق یا په نظامي لیکو کې هغه خلق ته باید ترقی ورکړی شي چې هغوی دا ثابته کړي چې دوی د ښه مشرتابه قابل دي.
بله همینجا تعداد زیاد از شنوندهای ما در فیسبوک و اینجا آقای صدیق می نویسن یک مشکل عمده را که اونا شنوندهای ما تر می کنن ایست که میگن جنگ فعلی در افغانستان میگه پاکستان رهبری میکنه و ما امریکا به این مسئله یک ذره چشم می بنده و سالانه ما چیم 6 میلیارد دلار کمک های نظامی میکنه و دیگه میکنه و فشار کافی ذره وصلا پاکستان نمیاره. این تا چه درست است؟
General Cleveland, I have a very tricky and somewhat political question for you. Our listeners and our viewers on Facebook and other social media platforms are asking us, and this is, I think, a key question in a lot of Afghan minds. They're asking that a lot of Afghans are convinced that the war in Afghanistan has this fundamental aspect where some of these insurgents are based in Pakistan, and Afghans suspect or often accuse Pakistan even at senior leadership level of supporting the Afghan insurgents, particularly the Taliban. So they are asking, why has the international community and the United States failed to take care of this problem during the past 14 years? And what are you doing to address this problem now?
Yes, well, thank you again for the question. And it is something that is asked quite a bit. And I think it's important to remember that first and foremost, the solutions are not just going to be military solutions. They really need to be a whole-of-government solution, and they really need to be a regional solution. And so we do believe that the Pakistanis have a responsibility to address terrorism within their own borders that may have the potential to come across and affect the Afghan border. And I think the West has been pretty clear about highlighting that these events have to be solved in a regional way, and the Pakistanis have a very large role. And so what the West consistently does is we constantly highlight to the Pakistanis their responsibilities in making the region a safer and better place for the Afghans. And then we also work with them militarily, military to military, to help convince them to provide support as needed. And we also try to work as an ability to coordinate between the Afghan military and the Pakistani military to make sure that those two organizations have the ability to work together and really address what are very common threats. Because again, the Taliban doesn't just threaten Afghanistan. The Haqqanis just don't threaten Afghanistan. Al-Qaeda doesn't just threaten Afghanistan. Those elements threaten the region, and we need to work collectively together to address them.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. جنرال کلیولند وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان له خلکو سره همکاره ده او همیشه به کوشش کوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او کله چې ضرورت یې د دې تړونونو پر اساس چې د افغانستان له دولت سره لري دوی به مرسته کوي. موږ جنګ وایي د حل لاره نه ده. باید افغانستان دولت او وسلوال مخالفین باید دوی د سیاسي مذاکرات لاري د افغانستان سوله پروسه تعقیب کړي او په افغانستان کې سوله راولي. او دا تقریبا یو واضح خبره ده چې د افغانستان وسلوال مخالفین له کوم لوري څخه حمایه کیږي او چیرې حمایه کیږي. او دا چې حقانی نتورک یا شبکه په پاکستان کې ده، د پاکستان دولت او د افغانستان حکومت باید په ګډه کار وکړي او دغه تروریزم کوم تهدید چې دی دا په سیمه ییزه کچه یو غټ تهدید دی د دواړو هیوادونو لپاره او دا ستونزه باید دواړه هیوادونه په ګډه حل کړي. که دا ستونزه د شبکه د حقانی شبکې ده او یا که القاعده دی.
همینجا ابوبکر صاحب یک شنونده ما در فیسبوک نوشته میکنه که تا وقتی که دولت امریکا به پاکستان امر توقف جنگ را ندهد، جنگ در افغانستان خلاص نمیشه. یعنی مردم در این فکر هستن، چی میگین؟
دما په فکر دا پوښتنه خو مطرح شوه. I would like to ask a slightly different question. My question is it possible, In Afghanistan, we know that the international forces have a new mandate. They have a more of a supporting role. But we still see that a lot of the international forces are involved in combat or combat support. So what exactly the international forces want to achieve in Afghanistan now? I mean, is their mission only limited to counterterrorism operations, or they're actively supporting against what Afghans will call Afghan insurgents?
Yes, thank you. That is an excellent question, and I would like to spend a minute or two answering it. So perhaps I can speak for a minute or two and ask you to translate for me, and then let me know when to continue, because it really is such an important question that I think is important to talk about during this. Can I pause there for the translation?
جنرال صاحب چې دا یو ډیر مهم سوال دی زه غواړم چې د یوې یا دوې دقیقې لپاره خبرې وکړم او ماته وخت راکړئ چې دا سوال په ښه شکل زه جواب ورکړم
مهرباني
The NATO forces here do have the mission to help train, advise, and assist the ANDSF. And so what we're ultimately trying to do is develop a sustainable security capability with our Afghan partners. And so that's not just to win a fight tonight. It's not to win a battle this summer. It is to win the war over several years, so that the people of Afghanistan can defend their own borders, and so the people of Afghanistan can also address these terrorist groups that not only threaten Afghanistan but threaten other parts of the world. And I'll pause there.
Okay. General Saeb, I chi da himayat qati mamuriyat pa Afghanistan ki rozana مشوره دهی یا مشوره ورکول او مرسته ده ترڅو په افغانستان کې داسې ملي دفاعي او امنیتی ځواک انکشاف عمومي چې د دې ورتیا ولري چې نه یوازې نن یا سبا جنگ وګټي بلکې په څو کلونو کې وکولای شي چې د افغانستان له ارضي تمامیت څخه د افغانستان له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي او د تروریزم په وړاندې په ډیر ښه ډول وجنګیږي. یس.
And so what we're trying to do is we're trying to help train and advise and assist our Afghan partners. So in some cases, we're providing hands-on training on perhaps the best way to fly an airplane, or the best way to fix an airplane, or the best way to shoot a rifle. And in other times, we're just providing advice to our Afghan partners so that we work together and collectively come up with a solution to a problem. And then in other areas, we're providing assistance in the form of money or in the form of capabilities like the A-29 aircraft that are now being used, or the helicopters that are now being used, or the surveillance and reconnaissance or the drone capabilities that are all now being used. And I'll pause there, and I have just one last thing to touch on with that.
حمایت قاطی په افغانستان کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي، یعنې چې دوی روزنه ورکوي، روزنه ښوونه ورکوي، د مشورې په برخه کې ورسره مشوره ورکوي په بعضې مهمو پوځي مسایلو کې، او دوی ته په بهترین شکل دا ورښیي د روزنې په جریان کې چې په څه ډول الوتکې یا جنګي جیټ تیارې والوزوي، څنګه له وسلو څخه په شکل استفاده وکړي، او په بعضې مسایلو کې موږ د دوی سره په ګډه کار کوو چې هغه پوځي نظامي مسایل دي. بعضې وخت موږ له افغان دولت سره نقدي مرستې کوو تر څو خپل په پښو ودرېږي. موږ د افغانستان دولت د A-29 نوي ډوله سوپر تکانو تیارې په اختیار کې ورکړي دي. موږ دوی ته هلیکوپټرې ورکړي دي، او موږ دوی ته د نظارت یا د داسې کمرې ورکړي دي چې مثال کولای شي لکه د ډرون تیارې غوندې وسایل چې دشمن موقعیتونه کشف کړي، یعنې کشفي تیارې مو په اختیار کې ورکړي دي.
And so we do that at three levels. So we put advisors into the Ministry of Defense and the Ministry of the Interior here in Kabul to help work institutional level issues, so that the institutions of the defense and of the interior can work issues that are important for the whole nation. Then we also support at the ANA Corps and the police zone level. So we help provide assistance as the Corps and the zone across multiple provinces and determine ways to fight the enemy. And
thank you.
And go ahead.
Okay. امدار از حمایت قدی پا افغانستان که ده اداری پس سطح ده افغانستان ملی دفاع وزارت سره و ده افغانستان لکورنی چهار وزارت سره کار کی درسو مجو کولی سدودی زرفتون دوم رو چرکو چدوی ده افغانستان ده خلگو ده خدمت جوگا و گرزیجی او مجو ده خل وردوگانو پس سطح او همدار از ده پولیسو ده زون پس سطح حالتم لفغان امنیتی زواکون سره پا گرد کار کوم
بله.
And then we also do it at the tactical level with the Afghanistan Special Operations or the Special Forces. And anybody who is in the military knows that the Afghan Special Forces are the best in the region. That's not even up for debate. And so what we will do is we will go out and conduct tactical operations with the Afghan Special Operations Forces, just like with the recent raid that killed al-Qaeda members and rescued Gilani, and just like the rescue of all of the hostages in Nowzad Helmand, where the Afghan Special Forces raided a Taliban prison and they freed a bunch of hostages in what was a very impressive operation. And so we work with our Afghan partners at the tactical level, at the in the field, at the core and zone level, and then finally with the Ministry of the Defense and the Ministry of Interior.
همدار از حمایت قاتل افغان ځواکونو سره په ګډه په تکتیکی صحت سطح کې هم همکاري لري. موږ په ګډه مشخص ځانګړي عملیات لرو د افغانستان د امنیتي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په مرسته. ښاغلی جنرال وایي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د سیمې په سطح بې ساري دي او دا داسې یو خبره ده چې په دې باندې څوک ګوته نسي نیولی او نسي ویلی چې دا بې ساري نه دي. او دوی ول چې موږ ګډ عملیات لرو په دې وروستیو کې موږ وکولای شو چې په یو ګډ مشترک عملیات کې د غزنی په ولایت کې د سید رضا ګیلانی د پاکستان د صدر اعظم زوی ګیلانی شغل ګیلانی د القاعده له چنګس څخه آزاد کړو او څلور کس القاعده مو هلته ووژل او همداراز د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې یو ډیر په زړه پورې عملیات موږ ترسره کړی. یعنې چې د افغان امنیتي ځواکونو د ځنګړي ځواکونو خرکتي خاص عملیات ترسره کړل او هلته د طالبان له زندان څخه یو شمیر بیگونه خلک آزاد کړل.
بله تشکر جنرال صاحب محترم لزه به ما
I'm sorry, go ahead, please.
Okay. ما یک بر شما بازم موقع میتیم شما ترجمه کنین. ترجمان محترم، ما مجبور هستیم فرمات ما را کم تعقیب کنیم. دو مهمان محترم ما تورن جلال محمد حبیب احصاری رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی در کابل مهمان ما هستند، همچنان محترم آقای بختبیک میرزازاده که حال از وا میخواییم بپرسیم که اونا به گفتار جنرال صاحب مهمان چیز گفتنی دارن، سوال علاوه میکنن، یعنی احصاری صاحب چیز گفتنی دارن؟ سوال دارین؟
تشکر میکنم. در قسمت ما همون چیزی را قبلا هم خدمت شما داشتم که از لحاظ توانمندی و قابلیت ها اردو نسبت به قبل خوبتر شده، بلند شده و چیزایی بود که جنرال صاحب توضیحش کردن. واقعا تجهیزاتی را ما در بخش های کشفی و استخباراتی در اختیار داریم، همچنان در قسمت هوایی. اما بازم تاکید میکنم بالای گپ قبلی خود که کل چیز با یک بار نمیشه، هر چیز تدریجی. ما به می حدی که پیلوت تربیه کرده تانستیم که امروز عملا از او استفاده میکنیم، به مو حد سوپر تکانو داریم در را که یاد کردن و یک کمیت بلند فعلا هم در داخل افغانستان و هم در خارج افغانستان تا تعلیمات داره مده بخش های هوایی که انشالله مطمئن هستم با فارغ شدن از و از درس تجهیزات بعدی تیارات و هلیکوپترهای بعدی که پلان است مطابق پلان در زمانش به ما اکمال خواهد شد. به گفته های از یا کاملا موافق هستم و توانمندی های قوت های عملیات خاص ما، کماندوهای ما واقعا امو قسمه که یا میگن بی‌نظیر است، واقعا در منطقه بی‌نظیر است.
تشکر سپ. ابوبکر سپ، چی میشه که آخرین سوال از جنرال صاحب مهمان بکنیم و باز رخصتشان کنیم که وقت کافی بشنونده عزیز بانه؟
General Cleveland, we have one last question for you. And our question is that we know that for now the Afghan forces, the estimated cost or estimated budget for Afghan forces is nearly $4 billion a year. Given that in the past couple of years, particularly last year, the war or attacks in Afghanistan intensified, how is the international community helping in ensuring continued funding for Afghan forces, which we now estimate are around 350,000 people?
Yes, thank you. And again, it's just a very, very good question. As some of you may know, there will be a NATO meeting in July, this coming summer, in Warsaw, Poland. And the purpose of that meeting, among other things, is to confirm the amount of money that the West is going to provide for the Afghan security forces over the next 2 to 3 years. And so we here at Resolute Support, along with our Afghan partners, are working very hard to communicate to those Western countries who provide money the successes that the ANDSF is having. But we also have to communicate with our members and efforts by the Afghans to address corruption. So we and our Afghan partners in the Ministry of Defense and the Ministry of the Interior are working every single day right now very hard to prepare for these meetings in Warsaw, where we believe that the international community will go ahead and provide and needs to help secure itself.
General Cleveland, why is she NATO غړي هیوادونو په د جولای په میاشت کې د وارسا کانفرنس ولري چې د دې کانفرنس هدف دا دی هغه مقدار پیسې یا مالی مرستې چې د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه ضرورت ورته لري په راتلونکو دوو یا درو کلونو لپاره چې دوی ورته ضرورت لري دغه پیسې د ناتو غړي هیوادونو لخوا څخه ورکول سي، یعنې چې دوی تعهد وکړي چې موږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د دوو یا درو راتلونکو کلونو لپاره باید مرسته ورسره وکړو. دوی وایي چې د همدا اوس حمایت قطع او د افغانستان د داخلي چارو وزارت او همداراز د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي په ګډه ډېر سخت کار کوي آمادګي نیسي د دې وارسا کانفرنس لپاره تر څو هلته په یو قوت سره د افغانستان د اردو او نور امنیتي ځواکونو لپاره کمپلان سوي پروګرامونه دي، خصوصا د مالی چارو په برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه د نړیوالې ټولنې بیا په ځانګړې توګه د ناټو د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
بله. خب
جنرال کلیولند، وی وود ریلی لایک to thank you for participating in our show today on behalf of the listeners of Radio Azadi, one of the most listened to stations in Afghanistan. We thank you for your time and for enlightening us on your mission in Afghanistan. Thank you.
Thank you very much. And again, it was an absolute honor for me to get to join this incredibly good show. And my hope is that you'll invite me back again in the future.
Inshallah.
ډیره مننه، دا یو افتخار زما لپاره چې نن مې ستاسې په د ازادۍ په راډیو کې په دې ګردي میز کې مې اشتراک وکړي او په آینده کې زه غواړم چې ستاسې په نورو میزونو کې ورته پروګرامونو کې ګډون وکړم.
ډیره زیاته مننه کوم له جنرال صاحب او ډیره زیاته مننه له بریالي هلالي صاحب څخه هم د ژباړې برخه کې او حتمن زموږ همکار ابوبکر صدیق نه هم ډیره زیاته مننه چې سټوډیو ته راغی او په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړه.
بله، از کلشان ما هم تشکر میکنیم. حالا برمیگردیم به پروگرام نرمال خود. حالا نوبت شنونده های عزیز ماست. با میمان های ما از کابل یک زندگی هم خواهش میکنیم که صبر داشته باشن که شنونده های عزیز ما تلفون کنن. شماره های تلفون ما میگم 0799-203-540 و 0700-822-755. بله، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قاریانه تلال منصور له هلمند سره سره په تماس یم.
مهرباني قاری صاحب،
ما نظر ورته دا چې دا خبره کې چې دا افغان ځواکونه ډېر په میړانه سره جګړه پر مخ دی، خو موږ یې مجاهدین موږ په خپله په جګړو کې برخه اخیستې ده. په نوزه سیمه کې خو هېڅ دوی دونه د جګړې وړتیا نه لري، زموږ د بریدونو سره دوی هېڅ مقابله نه شي کولای. موږ په ډېر د نوزه په جنګ کې موږ په خپله د جنګ شاهدان وو، او د هلمند د باباجي په سیمه کې چې د دوی د دې منافقینو باداران راغلي وو جنګ ته، چې زموږ د مجاهدینو مشرانو بیا موږ ته امر وکړ چې باره
ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه. ما فکر وکړ چې پښتنه به مطرح کړي، ډیر مننه کوو. یو بل اوریدونکو هم خپل د هغې نظر هم خپل، فقط د اوریدونکو نه غوښتنه ده چې د موضوع اړوند پښتنه وکړي چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو په مدیریت کې نیمګړتیا شته او که شته نو کوم دي.
بله بفرمایید. شنونده عزیز شما در نوبت شماست. مهربانی سید.
بله سلام علیکم سردار محمد تاسو ته تشکر کوم، نو ته دې زړه کومې سلامونه.
و علیکم السلام.
ولاته فلسطین بیا کار کیږي، فلسطین اسرائیل جنگ کوي. که په جنگ حل کېدلې نو هغه به یا اسرائیل نه ولاړ یا به فلسطین نه و. جندرال صاحب موږ دا پوښتنه ده، جندرال صاحب که ته کوم وخت کې د افغانستان نه وځې او یو خو دې ته ووتل او که پاتې یاست، که تاسې په موږ باندې دا تیل بند کړئ، که تاسې په موږ مرمۍ بندې کړئ، که تاسې په موږ باندې ماشونه د ملي پولیسو بند کړئ، د ملي پولیسو بند کړئ، که تاسې په موږ باندې ډالر بند کړئ، آیا موږ به مقاومت طالبانو په مخ کې یو میاشت وکړو که نه؟ وسلام ته یې تیره.
ډېر زیاته مننه. خو جنرال صاحب خبرونه تللی دی او پښتنه به
جنرال صاحب ساری جواب
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اپراسیون مشر جنرال صاحب ساری به ستاسې پښتنه ځواب کړي.
بله بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله آقای نظر سلام بر شما، به همکار شما، مهمانان شما. بخت کمی عوام خاکباد است، اکتابین ما تحمل بکنیم. توسل میخواست بکنیم
برین سر خاکباد رای نظرین. بفرمایید
آقای نظر، ما میخواستم بگیم شما یک خواهش ما داشتیم، زمانی که مهمان هم خیلی فارسی پشت رو بس میکنن، اگر ترجمه ای همزمان شما داشته باشید خیلی خوب است. یک موضوع بس دومی است که واقعا خیلی وحشتناک تکانیم است. زمانی که گروه های توریستی آدم کش طالب و داعش بلی اتفاد دیدم یکی حمله میکنن بدون هیچ گونه تلفات یا با اندکترین تلفات 11-12-13 نفر زمانان ما را سربازان دلیر و قهرمان ما را بشمارت میرسنن. زمانی که امروز پاسگاه های نازی بیدید بی طوری ساخته شده به شکل خیلی غیر مسلکی و خسارتانه اینا ساخته شده که با یک شکل حولی گونه حولی کوچک و حیات کوچک ساخته شده، اون دست پس زی و مخفیگاه جانی داره که در زیر زمین باید ساخته شده.
فهمیدش سوال شما، صدای شما میره مه. فهمیده شد که
بده دقیقه دارید چی تاسیسات
به شکل رفاوی درست نشده. خوب سوال
است. یا رسته اوریدون که باخلو. بله مهربانی اوکی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
سالک حسابي اولان تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني وروره.
تاسو ډیر ښه انتخابي موضوع ده، خو زه د هلمند څخه حیات الله حقیا خبر کوم.
هوښیار سي مهرباني خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
زه خو اولان دا چې تصور کوم چې د دې حکومت کومې نیمګړتیا چې بیا هغه ستاسو د رسنیو د خوا څخه یا عموما په ټولو رسنیو کې په خپله د حکومت نیمګړتیاوې بیانېږي، دا خو معلومه خبر ده، تربنر معلومه. خو دلته زموږ په هلمند کې متاسفانه چې حکومت عوام سره ډېر سخت ظلم کوي، په کومه علاقه کې چې جنګ دی، کم خلک یا ملکیان چې د طالبان فصاحت اوسېږي هغه درده، یعنی داسې ګڼي لکه طالبان چې یې هر کوم اصلاح چې یې ورباندې استعمالېږي. نو فکر کوم هر حکومت چې
یعنی ستاسې مطلب دا دی چې په یعنی ستاسې مطلب دا دی چې په طالبان کوم ځایونه چې طالبان سره جنګ کېږي هلته ملکی خلک دی، یعنی دواړه خواوې افغان امنیتي ځواکونه پر ملکی خلکو ډزې کوي او طالبان د ملکی خلکو له کورونو. ستاسې مطلب دا دی؟ ډیر مننه ډیر زیات مننه دا د افغانستان ملي دفاع وزارت مقامات سره مطرح کوچی واقع په جګړو کې د ملکی خلکو څومره یعنی ساتنې ته پام کیږي ډیر مننه کوم ملمنو ته براو ګرځو
bale بسیار خوب تشکر خوب نوبت محترم آقای بختبیک میرزاده ماند اگر اونا چیز علاوه میکنن بکنن اگر نه باز آقای ساری سوالا را جواب میده آقای بختبیک میرزاده بفرمایید میرزاده بفرمایید
تشکر ما از سوال امی برادر که اخیرا سوال کردن که دولت نمیتونه به صورت درست در برابر افراد ملکی که در محل مورد تهاجم قرار میگیره رسیدگی بکنه و واقعا یکی از جمله دشواری های جنگ کنونی ما هم در محلات امی است که از یک جانب قوت های مسلح از نظر کارشناسی اردو البته از یک جانب قوت های مسلح مورد انتقاد قرار میگیرن از جانب مردم های محل که اونا زیر فشار و آتش دشمنا هستن و اونا آرزوی از دارن هرچه بسارت قوت ها باید اونا را نجات بدن ولی از جانب دیگر دشمن های مردم افغانستان و ترورست ها بهترین وسیله موضع پنهانگاه خود خانه های مردم و مردم از سپر دفاع خود ساخته و در قریجات و در خانه های مردم جا می گیرن تا از اونجا بتانن بالای نیروها و قوت های مسلح عملات انجام بدن این دو موضوع متضاد است که از یک طرف مردم سرعت کار می خواهد و از جانب دیگر این مسئله از نیروهای مسلح احتیاط لازم می طلبه تا که اونا با دقت کامل بتانند که مناطق طوری تصفیه کنند که با حد اقل تلفات ملکی اونا به کامیابی دست بیابند ولی به هر صورت از نقطه نظر سیاسی از نقطه نظر نظامی منطق مسئله عزیز تا که نظام و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در پالوی ازی که کوشش میکنن دشمنان را سرکوب بسازن از جانب دیگر تامین روابط و مناسبات با مردم و حمایت مردم افغانستان از نیروهای مسلح اصل تضمین کننده پیروزی دولت و نیروهای مسلح را تشکیل میده و رهبری وزارت دفاع و نیروهای مسلح تا حدی را که ما در جریان هستیم و در یگان دعوت ها و محافل اونا دعوت میکنن تأکیداتشان بر قماندان امی است که با علما با بزرگای قوم با مردمای محلی همیشه تماس داشته باشند و از طریق از اونا باید دشمنای مردم در محلات نشان بگیرن با حمایت و همکاری از اونا و یه در سال جاری خصوصا در 3-4 ماه آخری که تیارات A-29 قوت های مسلح در نشانگیری دشمن استفاده شد نتیجه بسیار خوب داد که مردم محلی در ساحه شرق در هدفگیری موازی داعش سهم بسیار خوب گرفتن و این اهداف و بسیار دقت سرکوب شد و با کمترین تلفات حتی در بعض حالات هیچ اصلا تلفات ملکی وجود نداشت دیگه سوال برادر ما درست است و دقیقاً تا زمانی که حمایت مردم از نیروهای مسلح تامین نشوه و اونا راضی نشوند جنگ به تنهایی خود البته دستاورد نخواهد داشت
بله حساری سیبال نوبت شما سوالا را اگر یادداشت کردین کوتاه اگر جواب بدین خوش میشیم سیب
تشکر میکنم ما چیزی را که جناب میرزاده سیب یاد کردن بالا از او قدر نمیخوایم برم زمون سوال سیم بود صرف کوتا میخوایم خدمتتان عرایز داشته باشم پیرامون سوال اول و دوم و در قسمت هم بسیار کوتا که پرسنل ما در مجموع قسم تعلیمات دیدن که در جریان معاربه کل مسایی بسیار متمرکز باید داشته باشن که جلوگیری بکنه از تلفات ملکی و این خودش یک معضله است که امروز اما حرکات تعرضی ما را یک قسمت در ساعت به تأخیر مواجه می سازه اما با وجود از هم ما خوش به این هستیم که به هر اندازه که بتانیم از تلفات ملکی و آسیب دیدن ملکی ها جلوگیری بکنیم و دی بسیار خوش و راضی خواد بودیم موضوعی را که برادر ما فرضی یاد کردن در سوال اول خدمتتان بگویم ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان واقعا همه با یک انگیزه شامل نیروهای امنیتی میشن. کو انگیزه دفاع از وطن، دفاع از ملت بزرگ افغانستان است. و میفهمن ایره با تمام وجود درک میکنن که ما در مقابل کی باید استاد شویم، در مقابل چی امروز می جنگیم، به خاطر چی می جنگیم. به او خاطر از لحاظ معنوی انگیزه بلندی که وجود داره انشالله مطمئن هستیم و ما امروز خوبترین سرباز و بریتمره فکر میکنم در طول مدت زمانی که در افغانستان اردو بوده به این حد سرباز و بریدمل با انگیزه، با مورال و واقعا تعلیم دیده و مقام نداشتیم که امروز داریم. موضوع ای را که برادر دیگه یاد کردن در قسمت تأسیسات اردو، ما در تأسیسات مشکل نداریم، اما مشکل عامه که طی سالهای قبل داشتیم و از زمستان سال قبلی بسیار مورد تمرکز رهبری وزارت دفاع و اردوی ملی قرار گرفته، موضوع تحکیمات است. در ساعت تدافی البته در جایی که ما باید او را حفظ بکنیم، یک قسمت پرسنلی که در مدافع هستن تحکیمات از و با شکل اساسی باید ساخته شود در مقابل عملات دشمن و در مقابل ضربات و انداختایشان مقاومت داشته باشه. در قسمت تا یک حد کار شده و کار مده پروسه به شدت ادامه داره.
بله، تشکر جنرال صاحب محترم. یک 7-8 دقیقه دیگه هم داریم، میتونیم که استاستا به یک نتیجه برسیم. ما عادت ما در قسمت دومی است که چی باید شوه که یک نتیجه خوب بدست بیاید، یعنی راه های حل و راه های چاره چی از همکاری مردم است، مثلا تکنولوژی مدرن است. حالا آدم ایران میمانه تکنولوژی اینقدر به سرعت پیش میرسه. دمی روزا در جرمنی نشان دادن که حتی پستخانه از نا که از درون رکای که چار بالا سیب که از او امو پوسته را میرسانن از اونجا در اونجا در چند دقیقه سیب. حالا از این تکنولوژی ها که یعنی بسیار ارزان هم است، اطور نیست که بسیار قیمت هم باشه، یا او درون های چند میلیون دلاری را منظور ما نیست، یعنی تیارکای خورد ریزه که حتی اشتکاس و از استفاده میکنن، حداقل کتزی ها یک ذره کشفیات شوه و که در اطراف پوسته تان سیب چی میگذره، دشمن در اطراف پوسته هست یا نیست، ایتی چیزا رو دخت، ایتی کامرا رو دختیار ساکرتان اگر قرار بتین. و مسئله امی پوسته ها، حفظ پوسته ها و حفظ جان مردم، این چیزا رو کلش در نظر گرفته یک پیشنهاد بکنین. اول آقای بخت بیک مرزازاده، شما بعد از جنرال صاحب استاسا جنبندی بکنیم صاحب چی شوه که وضع اردو بهتر شوه، وضع امنیت در افغانستان بهتر شوه، وضع همکاری مردم با شما بهتر شوه، صاحب با افغان ها یعنی با اردوی ملی ما بهتر شوه.
تشکر. ما قسمی که در اول در مقدمه عرض کردم بازم پس به مو نظر خود برمیگردم که جنگ که در افغانستان علیه مردم افغانستان به شکل تعمیلی و اعلام نشده پیش برده میشه و بعضا تا تلاش میشه که را به نام مخالفت‌های داخلی عنوان کنن، ما با این طرز موافق نیستم و دقیقا میگم که بله، جنگ جنگ بیرونی است که ریشه های ازی در بیرون از سرحدات افغانستان قرار داره و به خاطر یک بود نداره که فقط بود ازی باشه که اینا با ترور و انفجار و انتحار و به این شیوه ها مردم تهدید و با دهشت افغانی میخواهند که مردم نامید بسازند، بلکه بود بسیار عمده و کلان ازی بود تبلیغاتی و جنگ روانی است که به نوع از آنها کوشش میکنند که در مردم یک ناامیدی را خلق کنند، فرهنگ مردم افغانستان زیر ضربه قرار بدن، اونا نسبت به نظامشان به اعتماد بسازند، رهبری دولت خصوصا رهبری نیروهای مسلح را بار بار به نام‌های مختلف در ذهن مردم بی کفایت و بی اراده و بی چی و چی قلمداد بکنند. اما آنچه که به واقعیت ها به حقایق اینجا مربوط است، واقعیت ها نشان میده که در طی خصوصا یک سال اخیری که نیروهای مسلح افغانستان از نظر امکانات تعلیم تربیه خود، از نظر امکانات تکنیک معاربه و تجهیزات خود در وضع بهتر قرار گرفتن، امیر رهبری وزارت دفاع و سایر نیروهای مسلح شب و روز تلاش از این را کردن که باید قوتهایشان از امکانات بهتر و خوبتر برقرار شود. البته بود دیگه که من میخواهم بگم نز از صرف از زاویه کارشناسانه قوای مسلح بلکه از نظر سیاسی که دیپلماسی افغانستان هم در عرصه فعالتر شده و این باید هماهنگی کامل داشته باشه. چرا ار پیروزی نظامی که با پیروزی اقتصادی و سیاسی تحکیم نشوه و پشتیبانی نشوه، تنها به بردن جنگ و سرکوب مخالفین یه اکتفا نمیشه، باز دیگه گروپ از اونجا روان میشه، دیگه گروپ بنان، یه خودش یک نقطه اتصال و یک مسئله جدی است که در توجه جدی باید به حمایت و پشتیبانی مردم صورت بگیره که مردم
بله در تمام
افغانستان بسیج چون
بله دیرم بله
و از نیروهای مسلح خود دفاع و حمایت بکنند.
بله دیر زیاد تمنه میرزاد صاحب جنرال صاحب زما ورسته پختنه داد چې تاسو د بریت ملانو یادونه وکړه، اما لکه څنګه مو چې پخپرونه کې ټوله یادونه دا و چې د افغانستان د جګړې د قومندې موضوع مطرح ده، یعنی د مدیریت او مدیریت حتما د لوړپوړو مقاماتو او افسرانو په لاس کې ده. د افسرانو د مسلکي توب لپاره دا اوس محل ستاسو څه پروګرامونه دي، کوم یعنی اکادمیک روزنه ورکوي، کوم ځای کې د دې تعلیم تربیه کیږي، کوم هیوادونه تستول کیږي ترڅو مسلکی پوزي افسران روزل شي؟
تشکر میکنم. خدمت شما باید عرض بکنم در قسمت تعلیم تربیه افسرا هم قسمت که نهادهای تحصیلی را ما در داخل کشور داریم، پانتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم که شامل اکادمی ملی نظامی است، اکادمی افسران است، کالج قماندانیت و قرارگاهی داریم که از دروز در سطوح اپراتیوی و استراتژیک اوجه تدریس میشه. در پلوی از این در مجموع زیادترین بورس ها را از کشورهای ناتو داریم که به یک قسمت افسرهای ما فعلاً هم در کشورهای دوست مصروف تحصیل هستند. و چیزی را که ما خدمت شما بیشتر یاد کردم از سرباز بریدمل، واقعا به خاطر از یاد کردم سرباز بریدمل کسی است که در خط مقدم جبهه عملا کسی است که دست به ماشه با دشمن می جنگه. سوال برادر چیزی بود که باید به مشکل جواب می گرفت و واقعا امروز قابلیت های ما امی که در آغاز هم گفتم براتان نسبت به قبل بهتر شده رفته و امیدوار هستیم که
آری سیب یک موضوع دیگه که گفتن مسئله تبلیغات زیاد است، تبلیغات که یعنی مردم بتانین زیادتر بر خود بسته منحیث یک حامی تشویق بکنین، در ساحه تبلیغات چی باید سوال در ذهن من چند موضوع گشت که مثلا در جنگ دوم جهانی این بچه استالین در دست در جبه در دست هیتلر مفته، یا مثلا در پاکستان یکی از جنرال ها رو بچهش میره خود در زیر تانک مندازه، یعنی این رهبرای ما، این مجاهدین صاحبای ما یا خودشان هیچ قهرمانی خود در صحنه نشان دادن نمیتونن و اساکر ما مردم بیچاره شکایت میکنن، میگن که کسایی که واسطه دارن و کسایی که مثلا تحصیلات دارن یا در پلی ما استاد نمیشن، اینا کلشان مگروزن از جبهه جنگ و تگپا. چه از این نقطه نظر که روحی ملی قوی شود، روحی وطن پرستی وطن دوستی و یا قوی شود، این کسایی که بسیار زیاد مثلا در رده های بالا هستن اینا چرا فداکاری نمیکنن، از اولادای خود در جبهه روان نمیکنن و منحیث نمونه نشان نمیتن که نه بچه فلانی جنرال صاحب یا فلانی نفر این اینجا آمده این استاد است؟ از این قبیل مسائل تبلیغات در نظر است نیست؟
سلامت باشین. اول خو با یک اصل باید معتقد باشیم که مردم افغانستان واقعا مردم مجاهد است، در هر عصر در هر زمان به خاطر دفاع از
افغانستان. اسرائیل ما مشکل کت مردم نداریم، مردم بیچاره خواسته همیشه در جبهه حاضر هستن. ما گفتیم این کسایی که مثلا بلند منزل دارن و دیگه دارن، مردم از اون توقع دارن که بچه‌هاشون فداکاری کنن و بیان در جبهه استاد شون، در پلی یک غریب بیچاره استاد شوه. اگر بچه غریب شهید میشه، بچه یک جنرال صاحب یا بچه یک وزیر صاحب یا بچه یک کدام فلانی مجاهد صاحب هم خوب بیان صاحب در جبهه. حالا این مشکل دیست که این مجاهدین ما سالای قبل مجاهد کردن، حالا هیچ الان نمیتن کل جایه رو نگاه کردن، سفارتخانه رو یا نگاه کردن. این یک مشکل روحی دوگانگی در بین مردم ایجاد نمیکنه از نقطه نظر شما؟
ما فکر میکنم یک قسمت برداشتا ممکن متفاوت باشه. از آغاز ساختار اردوی ملی با تطبیق پروسه DDR یک قسمت زیاد مجاهدین شامل اردو شدن. او کسایی که تحصیل داشتن، درس خوانده بودن و قبلا وظایف را منعیس قماندان اجرا کرده بودن، رتبه نظامی داشتن منعیس افسر و تعداد دیگر منعیس بریدمل و سرباز که به خاطر دفاع از این وطن در صف امی اردوی ملی افغانستان اکثرا به شهادت رسیدن و یا معلول شدن. اما موضوع افغانستان، اگر ما واقعا صادقانه فکر بکنیم، نباید بین مردم افغانستان تفکیک بکنیم. مردم افغانستان همون قسمه که پیشتر برتان گفتم در هر زمان تلاش کردن، مجاهدت کردن به خاطر دفاع از این وطن، دفاع از این سرزمین و به خاطر فراهم ساختن زمینای زندگی مرفه به این ملت بزرگ. ما نباید قربانی های ملت بزرگ افغانستان در هیچ زمانی.
تشکر بسیار زیاد جناب محترم. حال استودیو را باید آماده بسازن و برنامه های بعدی از اشتراکتان محترم توران جنرال محمد حبیب حصاری، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان، محترم آقای بخت بیگ میرزاده کارشناس مسائل نظامی، همچنان در قسمت اول محترم آقای عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی از اشتراکتان یک جان تشکر. همچنان یک بار دیگر از جنرال چارلز کرلین سخنگوی عمومی ماموریت قاطی نیروهای خارجی هم یک جان تشکری میکنیم که به برنامه اشتراک کردن، و از تمام شنونده های محترم ما که به برنامه تلفن کردن و سوالای خود طرح کردن از اونام یک جان تشکری میکنیم. و تا برنامه آینده از حضورتان رخصت میشیم. خدا حافظ و ناصرتان. سلام ده به هر زړه کې دې مقام ده ته ګټوم کې دې دې خار ته ساتوم کې دیخاره دستم کی دیدی خا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگٹن کے دیدے خارے تساتن کے دیدے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن بندے رکھ پاندے ویخیه در تگوری ده ملگری تبنی مشپو که ویخیه در تگوری ده ملگری دست بود می پتا مینا ران سوری ده ملگری خدای وطن نامن نامن
خاره پسرتون که دده خاره پسرتون که دده خاره لدوان نده اخیسته تنس پیتله انتقام ده تگتون که دده خاره پسرتون که دده خاره نده خوب نده آرام ده قوتون بانده ده پام ده سحر دے کما خان دے سامیڑان تا سلام دے او ہر زرک دے مقام دے